السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوې دي زانی سلجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د سینو ریپورټونه به هم وره تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم د خبرونې برخه ده خو لمړی د دې سات خبرونه د ګل ایاس نورو
تړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پیښور پولیسو په اخار کې د 200 نه زیات تعلیمي ادارو پر مشرانو مقدمه درج کړي چې د سکولونو امنیت لپاره ګامونه نو پورته کړي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې ملیشا ځواک د 15 مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کړي او روسیا وایي چې د سویلي اوسیتیا کې د مبینه جنگي جرمونو په اړه نړیوال عدالت سره همکاري کوي اوس د خبرونو تفصیل د پیښور پولیسو د اسکولونو امنیت په حق لا په سم ډول ګامونو نه پورته کول په تور د 200 نه زیاتو تعلیمي ادارو پر مشرانو مقدمه درج کړې دي د پیښور اس اس پی اپریشنز عباس مجید خان مرود نن له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په ټولو صوبه کې شاوخوا 3000 تعلیمي ادارې دي او د پولیسو شمیره 8000 ده نو دا ممکنه نه ده چې ټولو تعلیمي ادارو ته امنیت ورکړي خو د خبر پښتونخوا د پرایمري اسکولونو د استادانو اتحادیه مشر ملک خالد وای چې د ګام سره په اسکولونو کې تعلیمي هلې ځلې متاثر شوې دي
دا زمون ذمہ داری دمنا او کچریام دې ته موږ انده ذمہ داری راکې نو پکا دا ایدا سکولون د فاندنګ وشي پیسې وته ورکې چې دا هره سکوټي په حواله سره کوم لوازمات پکار دي دا ځان ته بندوبس وکي
خو پولیس وایي چې د سکولونو د امنیت لپاره د تعلیمي ادارو له مشرانو سره په یو تګلارې کار کوي د پاکستان حکومت له قبایلی سیمو څخه د بیکوروکل شو کسانو د بهالۍ او امنیت لپاره سل ارب روپۍ مختص کړي دي دا خبره پرون د سیفران چارواکو د مولوی جمال الدین په مشرۍ کې شوې غونډې ته وکړه د کمیټې یو غړي تارک الله نن مشال اړتیا ویل چې دغه پیسې په تیر بجټ کې اعلان شوې وي خو لا هم پوره نه دي لګول شوې
تر اوسه پورې پاره کې کوم دا تړ کوارټر روان دی بل بجټ رالو هغه هم ریلیز نه دی شوی کوم چې دی په کار دی دی وایي موږ 55 ارب روپۍ ریلیز کړل 23 ارب روپۍ هغه وایي چې موږ ته دغه شوي دي په پېټریشن په مت کې د خلکو د آبادکارۍ په مت کې د ترانسپورټیشن په مت کې پورې دیو دا خکول کول چې اوسه پورې د آبادکارۍ چا ته موږ پیسې لا نه دي راغلي کړی
سفران چارواکو کمیټې ته ویل چې په دغه سل ارب روپو کې به 55 ارب روپۍ د بیکورکل شو پر بهالۍ او 50 ارب به پر امنیت ولګول شي نن په کوټه کې د پاکستاني ملیشو له مرکزی دفتر رسنیو ته په خبر شوی خبر پاڼه کې ادا شوی چې د دوی سرتیرو د صوبې د مستونګ په تودو سیمه کې 15 وسلوال وژل دي له دې خبر پاڼې سره سم په وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای نومي وسلوالې ډلې یو مهم قومندان اشرف او د هغه څلور نور ملګری شامل دي او د دوی له ځایې لاسي بمونه وسلې او کمپیوټر یې ترلاسه کړي دي بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای د خپلواکۍ غوښتونکو وسلوالو بلوڅو یو ډله ده چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د کوټې په شمول د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د پاکستاني ریاست پر ضد وسلوالو مبارزه کوي دغه وسلوالې ډلې د دې تازه پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي د کراچۍ رینجرو په یو کاروای کې د لیاري ګنګ وار مشر عزیر بلوچ نیولې دي نن سهار د رینجر ځواک وایان په یو مختصر بیان کې ویلي دي چې عزیر بلوچ کراچۍ ته د ننوتو پر وخت د یو هدفي کاروای پر مهال ونیول شو رینجر ځواک ادا کوي چې له عزیر بلوچ څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده عزیر بلوچ په کراچۍ کې د لیاري سیمه کې د وسلوالې جګړې سرغنه ګڼل کېدو او په 2013 کال کې د سین حکومت د هغه د نیولو په اړه انعام هم ایښودی و د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزور شوې دي د دې کمیشن وایاند رفیع الله بیدار پرون ناوخت مشال اړتیا ویل د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې د ولسی وګړو وژنه له قانونه سرغړون کې بخل او له سزاو د هغوی خوندیتوب هغه برخې دي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت کمزورې کړي دي افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن پر حکومت غږ وکړو چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او لاس لرونکو ته سزا هم ورکړل شي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د روسي د تحقیقاتو کمیټي وای په 2008 کال کې په سویلي اوسیتیا کې وسلواله جګړې پر مهال د مبینه جنگي جرمونو په حق لیې اسناد د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت ته ورکړی دي. که څه هم روسیا د نړیوال عدالت غړی نه دی، خو ماسکو ویلي چې د هیګ میش عدالت سره به د پلټونو په اړه همکاري کوي او په نړیوال عدالت یې زور راوړی چې د سویلي اوسیتیا کې مبینه توګه جنگي جرمونو پر مهال اغیزمن شو کسانو سره خبرې وکړي. د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت په روانه اونۍ کې اعلان کړی و چې د هغو جنگي جرمونو د الزاماتو پلټنې کوي چې د روس او جارجیا ترمنځ لنډ جنگ کې شوې وي. په دې 15 ورځني جنگ کې تر زرو زیات کسان وژل شوي ول. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خامنئی المسی وای د هغې پریکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د کارپوهانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د کارپوهانو شورا انتخابات د فروری په 26 نیټه کېږي. حسن خامنئی چې 33 کلن دی او ویلی دی چې د خلکو یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنې یې دا پریکړه کړې ده، خو حسن ویلی ګمان نه کوي چې دا اقدام به یې نورې لارې پرانیسي. دی په ایران کې له منځلارو مذهبي مشرانو ګڼل کېږي او ویل کېږي چې د ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. او وروستی خبر په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې په ورځ وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو مذاکرو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کېږي او سعودي عرب ملاتړ وته ترلاسه دی، ویلي دي چې استازي به له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته لاړ شي او مذاکرو نیت نه لري. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پیښور چارواکي وایي چې د امنیت سم ګامونو نه پورته کولو له وجې تر اوسه 103 او یا تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد پرچې کړې دي.
دا زمونږ ذمہ داری دم نه او کچر بیا هم دې ته مونږ انداز ذمہ داری راګي نه پکا دا ادارې کورون د فاندنګ وشي سکیورټی په حواله سره چې کوم لوازمات پکار دي ادارې ځان ته بندوبست وکړي.
چارواکی وای وفاقی حکومت با د قبایلی سیمو بې کوره شو خلکو ته خوراکي توکي ورکوي، خو بې کوره شوي خلک وای له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
مونږ چې څومره چې پیزي داغه لکه مونږ د دوایانو تکلیف دی، مونږ دلته بیمارانې، مونږ ته دوایي نه ملاویږي، مونږ ته رسن په صحیح وخت باندې نه ملاویږي، ځکه مونږ ته په صحیح ټیم باندې یو شی نه ملاوي.
او نیس پروګرام سروې کې به په ایروسپیس انجینیرینګ کې پی ایچ ډی کوونکي او د گاډو د زغل د یو ټیم غړي ثانیا سعدالله خان خبرې واره.
اوس دا هغه پاکستان نه دی چې زه د اتلس کالوم او دا چې بس صرف الکان ایروسپیس کولی شي، نه اوس چې نه کې هم کولی شي.
او د نو رپورټونو تر څنګ نیس پروګرام جمهوریت هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پیښور امنیتي چارواکي یا اس اس پی آپریشنز وایي چې د امنیت مناسب ګامونو نه پورته کولو له وجې تر اوسه د وسوا دیارلسو تعلیمي ادارو پر د مشرانو پر ضد مقدمه کړي دي. بخنه غواړم ما د خبرونې په پیل کې دا شمیره 103 او یا د کړي و، خو دا شمیره اصل کې 214 ده. د خود استادانو اتحادیه بیا وایي چې د پولیسو د چاپو د اف آی آر او لوجې به په سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې اغېزمنې شي. نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د پیښور اس اس پی آپریشنز عباس مجید خان مروت مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې 40,000 تعلیمي ادارې دي او د پولیسو والو شمیره 80,000 ده. نو نه ده ممکن چې پولیس هرې تعلیمي ادارې ته د امنیت لپاره خپل اهلکار ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په پیښور کې د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره د یادو ادارو د مشرانو سره په یوه تګلاره سلا شوې دي او د امنیت مناسب ګامونه نه پورته کوونکي تعلیمي ادارو پر ضد کاروایانې هم کوي.
پیریمیټر وال چیک کوت، ایریا سمرا دا بیغی من دے باب دوائر شتا کنا، سی سی ٹی وی کیمرا کنٹرول روم دے لحاظ سرا نوچی دچا ناکس سیکیورٹی اگی من دے مونگ سینسٹیو ولنریبل اسٹیبلشمنٹ پلیسز ایکٹ تحت پرچا کونو لا پورے ٹوٹل 713 تعلیمی داروں من دے پرچے شوی دی پشاور کی دیجی.
د خیبر پختونخوا پرائمری سکولونو د استادانو د تنظیم مشر ملک خالد وای چې د امنیتی ګامونو د سار لپاره د پولیس سکولونو ته تګ را تګ او د ځینې سکولونو د هډ ماسترانو پر ضد د ایف آی آر درج کولو سره په سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې اغیزمندې شوې دي.
دا زموږ ذمہ داری دم نه او کچر بیا هم دې ته موږ انده ذمہ داری راځي نو پکا دا سکولونو د فنډینګ وشي پیسې ورته ورکړي چې دا د سکیورټی په حوالے سره کوم لوازمات پکار دي اداره ځان ته بندوبست وکړي.
ایس ایس پی اپریشنز وای چې دوی د سکولونو د انتظامیه لستونزو خبر دي او د امنیت ټوله ځمداري د هغوی په غاړه نه ده اچولې بلکې د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره د پولیس ځانګړي دستې په خور کې ګمارلې شوې دي.
147 پولیس موبایلز او د رائیډرز خار کې پورا په خور خار کې 24 غنټې گشت کوي. په دې دینه لوز زموږ 16 سټرایک یونټې پخور خار کے مختلف پوائنٹس مونگ ڈپلوائے کری دی موبائلونوں کے آگے کی اے ٹی ایس ایلیٹ ریپڈ ریسپانس فورس اور ایمرجنسی ریسپانس فورس والا نفری مو پکے ڈپلوائے کرے گا جی.
د 13 سورز دوران پخور کے زنی تعلیمی اداروں تا دڑک ور کون کی خطون ہم غرزولی شوی دی. ایس ایس پی اپریشنز مجید خان مروت وائی چی تعلیمی اداروں باندے د وسلوالو بریدونو عام خطرشتا خور د پ نظر د دڑکو د خطون لامل زیاتره یا خو شخصی اختلافات دی او یا هم شرارت کون کی. زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیخبر.
د زلان یوسفزی په رپورٹ کې تاسو اوریدل چې په پیخبر کې چارواکو د مناسب امنیتی ګامونو نه پورته کولو لوبد چې د 213 تعلیمی ادارو د مشرانو پر ضد مقدمه کړې دي. بلخوا په باچا خان یونیورسيټي تر برید وروسته د خیبر پختونخوا د ځانګړو پولیسو ځواک د پیخبر په ځینو سکولونو کې مشکونه پیل کړي دي چې مقصد یې د ممکنه وسلوال برید پر ضد تیاری کول دي. عسکرو دغه مشکونه د زیارت لورسی شروع کړی دي او په داسې وخت کې کوي چې زده کوونکي لا هم په سکولونو کې وي. له دې سره یو باس راپورته شوی دی. ځینې وایي چې په مشکونو سره حکومت په ماشومانو کې ویره پیدا کوي خو ځینې بیا دا ګام ستایي. زما همکار عبدالحی کاکړ د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی سره مرکه کړې ده. نو نوموړی د دې مشکونو پړه وای
د ریاست دا یو کوشش می چې د دې حملې اثرات کم از کم کړي یا کم از کم انساني ژوند چې د هغه تر ممکن هغه پورې بچ شي. دا کدغه نظریې سره ورته ګورو نو دا خو ډېر یو اهم خبره وي چې تاسو خپل خلک ذهني تورن تیار کړئ او هغوی ته حفاظتي اقدامات تجربې په ذریعه یا یو عملي شکل کې ورته وښایي چې که داسې واقع کېږي نو تاسو به څه قدمونه څه ګامونه اوچتوئ.
خو ستاسو په خیال باندې ما چې کوم تصویرونه کتلي دي یا زما مخې ته چې اوس کوم تصویرونه دي په دې کې پولیس والا دي د هغو ټوپکان په لاس کې دي او ماشومانو په غوږو باندې لاسونه یخي دي او د ویرې په حالت کې دي. په هر حال سرونه لاندې کړي دي. خو د دې په تعلیمي ادارو کې دننه د پولیسو د پولیسو وردی ټوپکې داسې مشکونه کول دا خپله د ماشومانو پر ذهن فکر پر مطالعه څومره اثر کوي؟
دا خو ټیک وایي دي. دا څنګه چې اثرات خو د دې دي خامخا د دې منفي اثرات شته. خو دا منفي اثر به مونږ ریلیټیو فرام دی. دې ته به مونږ په دې ته نظر کې ګورو چې چېرته مختلف واقعاتو کې د اے ټي ایس واقع شو او بیا د کال پس د باچا خان نو چې واقع شو نو ماشومان سکول ته تلو ته تیار نه دي لکه یو خوف و. دا سکی چې کله د ماشوم ذهن کې د وعدې یو تقدس خصوصا د پاکستان شته او چې کله هغه وګوري چې یونیفارم فورس زما د تحفظ لپاره څه نه څه ګامونه چتی یا هغه موقع سایز کوي نو د ټوپک خوف خو یقینا نه وي ماشوم په ذهن کې. خو دا ټوپک د هغې لپاره د تحفظ نښه ده. نو زما خیال نه دی چې د دې د نیګیټیو اثرات هر قسم صورت کې ټوپک سکول ته یا مکتب ته راتلل نه دي پکار. خو د دهشتګرد د ټوپک نه اول که د تحفظ ټوپک راشي نو دا ماشوم په ذهن کې یو ډاډګیرنه ورکوي چې هغه زما ریاست زما تپوس کوي. دغه تناظر کې زه دې ته یو مثبت نظر سره ګورم. دا خبره ضرور کوم چې په یو صورت کې هم استاد لا یا شاګرد لا ټوپک نه دی راغستل. هغه د قلم سره مرګ غوره ګڼي به نسبت د ټوپک سره د ژوند.
مشال ریډیو تاسو ری تاسو د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادی مشر جمیل احمد چترالی مرکه اوریدله چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو تفسیر د پاکستان د قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټې ته ویل شو دي چې د بیکوره کړل شوو کسانو لپاره سل ارب روپۍ بیلې کړل شو دي. د خبره پرون مازیګر په اسلام آباد کې د کمیټې په غونډه کې شوې. له قبایلي سیمو څخه په لکونه کسانو سم بیکوره دي. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې اورو.
د سفران یا ریاستونو او سرحدونو د پاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه د جمعې په ورځ ماښام د چیرمن جمال الدین په مشرۍ کې وشوه. د دوران ویل شو چې حکومت د قبایلي سیمو نه په ارزي توګه بې کور کړل شوی خلکو د پاره سل ارب روپۍ بیلې کړي دي چې پکې به 55 ارب روپۍ د بحالې او 50 ارب روپۍ د دغې سیمو په سکیورټۍ او امنیت لګولي شي. خو بل طرف ته د کمیټې د غړو وینا وا چې دا رقم د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او د خلکو د بحالې د پاره پوره نه دی، باید چې دا زیات کلیشي. او بل دا چې د دې اعلان تیر بجټ کې شوی وو، خو تر دې دمه دغه پیسې متاثر خلکو ته نه دی ورکړل شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي او د سفران قائمه کمیټې یو ممبر صاحبزاده طارق الله بیناوا،
تر اوسه پورې پاره کې کم دا تړ کوارټر روان دی، بل بجټ رالو هغه مر ریلیز نه دی شوی. کوم چې دی په کار دی، دوی موږ 55 ارب روپۍ ریلیز کړل. هغه د ریپورت مطابق 23 ارب روپۍ هغه وایي چې موږ ته دغه شوي دي. په ریپیټریشن په مټ کې، د خلکو د بدکارۍ په مټ کې، د ترانسپورټیشن په مټ کې دوی به څه ورکړي، خو تر اوسه پورې دوی دا خکول کول چې اوسه پورې د بدکارۍ چا ته موږ پیسې لا نه دي راکړي. خلک په خپل مرضۍ ځي او هلته کې په خپل مرضۍ ځان له بس جوړوي، لیکن د سرکار د طرف نه اوسه پورې دوی ته څه پیمنټ نه دی شروع شوی.
د دغه خبره حکومت او متعلقه چارواکي دې مسله کې سنجیده نه دي. مشال ریډیو چې کله دغه خبره د سفران قائمه کمیټې او قومي اسمبلی د یو بلغړي محمد نذیر په وړاندې کې خو، نو دوی چې دوی د کمیټې د غونډو نه مطمئن نه دي او دا معامله به د اعلی چارواکو په وړاندې کې دي. دی وایي
یو میټینګ رکل کوي، په میټینګ کو دا فیصله کی چې آیا اس هدار سره میزه خبره وکي، یا دی وزیر اعظم سره وکي، یا دی گورنر صاحب سره وکي، چې فوراً دا 100 ارب روپۍ مستحقین ته چا کورونا وران شوی دی، چا تا نقصانات رسیدلی، چا تا فوراً ملاو شی، او باقی چی دی کم خالقا دار پا دا علاقی کی پروت تای پا مختلف علاقی کی فوراً دا داخل شی کی مدو کنا واپاس پل علاقی تا والا جی او پا علاقی کی دی فوراً عبود کو.
دا محمد نظیر پا خبره حکومت دوران شوی کورونو جوڑولو دا پارا هر تن تا سالور لکه روپو امداد ورکولو اعلان کرده دی، کم چی ناکافی دی. دا شان دا صحت، تعلیم، سڑکونو او بجلی نظام هم ډیر خراب دی او حکومت دی زر تر زره د دې د بحالی د پارا اقداماتو کی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاثر وفاقی حکومت با د قبیلی سیمو بې کوره شوو خلکو ته خوراکي توکي ورکوي. د دې لپاره په باقاعده توګه منظوري ورکړل شوې ده. دا خبره چارواکو پرون په یوې غونډه کې کړې ده. خو د دې پترس کې بیا بې کوره شوي خلک وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. یو طرف ته ورته د خوراکي توکي په سم ډول نه رسي، نو بل طرف ته ځینې بې کوره شوي خلک داسې هم شته چې په شناختي کارډونو دوه دوه پتې لري چې له وجې ورته خوراکي مواد نه ترلاسه کیږي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې په مازیګر د خزانې د وفاقي وزیر اسحاق ډر په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د نورو فیصلونو سربیره یو دا فیصله هم وکړې شوه چې د قبایلي سیمو بې کوره شوو خلکو ته به د نړیوال ادارې ورلډ فوډ د پروګرام په ذریعه 1,00,000 میټریک ټن غنم ورکوي. کله چې مشال ریډیو په بنو کې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو نه په دې امداد باندې وپوښتل، نو یو تن وی:
ما نوم میربت خان دی، زه یې صدګای مې زه نوم ګایزر شمتا پرې بیا وکول رسن نو می روډ بام کام کلاتا ډېر تکلیف درتا کلاتا چې می سره هر ځای در کوي چې نری پرتی نه تونار چی می سره تکلیف ډېر دی دلیار په باندې ډېر نه تا یو کوي پیسې نه درغلی چې داخل لغاز ګرځي په پیسې نه.
همداشن یو بل به کور شوی تن عزیز مشال ریډیو ته وی چې دوی ته د خوراکي توکو سره سره د صحت په حق لا هم ډېر مسلې ور پیخې دي.
مونږ چې سمه یی تیزی لاغه لکه مونږ دې د ویانو تکلیف ته مونږ د زبې مورانی مونږ ته د وی نه ملاویږي مونږ رسن په صحیح واخ باندې نه ملاویږي دا وی مونږ په صحیح چې مونږ یو شی نه ملاویږي دا غوښته مونږ وی چې مونږ چې سبا ولا دي یاره مونږ نه را کړه دا دلته د کورونو کوي تر کوي دا مونږ ته دي پیژې څنګه دي.
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمی کمیټې جنرال سیکریټري ملک غلام خان نه په دې حق لو پوښتل، نو د هغه وینا وا:
زمونږ په نام کو تقریبا ډېر ډېر اندازو ناراضي امریکای ناراضي ورلد فلاور کوي بین الاقوامي کومه ادارې دي حکومتي کومه انداز مونږ ته راکوي هغه مونږ نه امید ای چې لکه مونږ ته په 100 روپۍ کې 5 روپۍ خرچا مونږ نه راکوي او دلته ډېر خل داسې دي چې چا ډبل ایډریس متاثره دي او چا لکه د خندا نمبر کې بلاک شوي دي هغه متاثره لکه هغه سامان دی ته هر میاشت پاتې کېږي هغه خپل هبن کوي لکه مونږ ته هغه بالکل په صحیح طریقه سره نه رسېږي.
د ذکر دا تیر اونۍ د امریکې ادارې یو ایس ایډ لخوا هم د قبیلي سیمو 12 لکه بې کوره شوو او د نور پاکستان 15 او 11 زلزله ځپلو خلکو ته د خوراکي مواد لپاره $2 کروڑ د خوراکي نړیوال پروګرام له لارې ورکړی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسوره په کوټه کې د ملیشس واکونو چارواکي وایي د دوی سرتیرو په مستون سیمه کې د بلوچ بلتون پالی وسلوالې ډلې بی ایل ای 15 وسلوال وشلې دي. تر اوسه پورې دغې وسلوالې ډلې د دې اداو په اړه څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزی دفتر رسنیو ته د خالی په ورځ په خبرې سوي خبر پاڼه کې دا سوي چې د دوی سرتیرو د صوبې د مستونګ په دتو سیمه کې 15 وسلوال وژلي دي. له دې خبر پاڼې سره سم په وجل سوي وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای نومې وسلوال ډلې یو مهم قمندان اشرف او د هغه څلور نور ملګري وژل سوي او د دوی له ځایه لاسي بمونه وسلا او کمپیوټر یې ترلاسه کړي دي. د ځواکونو په خبره دا وسلوال نه یوازې په همدې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو، بلکې همدلته د ولسي وګړو په هدفي وژنو او د پیسو لپاره د انسان تښتونو په پیښو کې هم لاس درلود. پاکستانی ملیشاو رسنیو ته د دې وژل سویو عکسونه هم خپاره کړي چې له عکسونو ښکاري دا کسان په یو کور کې وژل سوي دي. بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای د خپلواکي غوښتونکو وسلوالو بلوچو یو ډله ده چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د کوټې په شمول د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د پاکستانی ریاست پر ضد وسلواله مبارزه کوي. تر اوسه د پاکستانی ملیشاو د دې اداو په اړه یاد ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه 21.
مشال ریډیو تاسو ورې اوس بلار شو خبر جنسی ته. په خبر جنسی کې پوزي او پولیټیکل چارواکي وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې د دغې سیمې په زیاتره برخه باندې امن قائم کړی دی. خو د جمرو د ځانمرګي برید پیښې او ځل بیا د سیمې خلک اندېښمن کړي دي. وایي دغلته دی په مستقله توګه امنیتي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری یې په اړه نور تفصیل درکوي.
امنیتی ځواکونو د خیبر انتظامی چارواکو سمو د مخ کې ویلی وو چې د خیبر جنسي په زیاتره برخو کې د وسلوالو په ضد کامیاب پوځي عملیات تر سره کړي دي او د باډې په شمول د خیبر په زیاتره برخو کې امن قائم کړای دی. خو بیا د جنوري په 19 نیټه په جمرود کې د بدمنۍ یو پیښه رامنځته شوه او د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې خواوشا 11 تنه وژل شول او څه د پاسه شل پکې جوړ شول. په دې لړ کې مو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شانه پوښتنه وکړه چې په جمرود کې د امنیت وضع یو ځل بیا څنګه خراب شو. نو په ځواب کې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
جمرود ودانه د خراب شوې یو واقعیا شوې دا واقعیا الادینو کې په هر ځای کې کیږي. نو هغه نن هم زراعل مغلتا زما کلی کچهری وا خلک خپل جذبه کې وو، بازار هم کلاو دے، ٹریفک هم روان دے، اور انشاءاللہ دا امن و امان فضا چے دا اغبا نور ہم خکڑ شی. مزید سیکیورٹی فورسز ڈپلائی شولا.
دوی زیادہ کڑا یہ واضح جمرود نا بلکہ پترخم پولے ہم امنیتی گامونا پور تکڑی دی.
کم کسان افغانستان بارڈر استعمالائی دا غی 100% چیکنگ کی گی، با سی سی ٹی ویز کیمرہ سٹی کڑی لے شوئے، کنٹرول روم اسٹیبلش شو، اور سرا نادرہ سرا خبرو کڑی شوا چا غی کم سسٹم لگئی، آگے لگولو کے منگ بڑا ہوکو، اور زر تر زر آگا نظام فعال شی، چیز ہر سوک رازی دا غی مکمل ڈیٹا منگ سرا موجود ہے. اغه تا با کارڈ شو کیږي اغه مشین ریډیبل کارڈ جی او مکمل د ایف ائی ټیمز با ناسوی 20 پور ډیسک بغی ته لګی دلی او ان شاء الله پروگرام دادې چې اغه په خس سپیډ سره با د ټرمینل نه کلیئر کیږي.
خو بیا د سیم خلک وای باید امنیتی ځواکونه او انتظامیه د سکیورټی یا امنیت لپاره مستقل ګامونه پورته کړي. په دې حق له د جمرود سیمه یو مشر اول شیر پردی وای
نو انتظامیه له د پکار دی چې سکیورټی اغه په د جې مسلسل وساتلې شي زکه چې کما ارزی وی او هغه واپس لړ شي په هغه علاقه باندې هغه کم اثرات چې راغلي وي امن او امان هغه دوباره بیا خراب شي وي د خلکو په زړونو کې یره واپس پیدا لګي خوف د خلکو په سر باندې بیا واپس شوی او هغه کم مخکې امن او امان چې به حل شوی وو او د خلکو کم اطمینان وو هغه اطمینان واپس خراب شوی دی. حکومت له پکار دی چې دوی سکیورټی پی وی پکار دی چې هغه کې مزید نور اقدامات وکړي شي او د سکیورټی
او یو بل تن عالم خان په خپل خبرو کې وویل
چې د کم امن امون راغله دلته مونږ په علاقې کې کنه اوس پرې کم شو د میاشت دوه درې میاشتې کنه امن وو اله مونږ سا خستی وه خو هغې نه بوجود د عمله چې کومه وشوه څوک یې وشوې کنه و چې کوم د دار پیدا شو خو د امن امان د بیا دوباره به حل شي دلته.
د خیبر جنسی د جمرود د وروستۍ پیښې ذمواري لشکر اسلام وسلوالې ډلې او تحریک طالبان وسلوالې ډلې په ګډه قبوله کړې وه. اوای اوس هم په دې سیمه کې د بریدونو تر سره کولو توان لري. چارواکي وای د خیبر جنسی باډې ته زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي او د دغې سیمې واک سیول انتظامیه ته حواله شوی او بازار به د فبروري په وړومبۍ نیټه خلاص شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د طرف نه د کراچۍ او نورو ښارونو د ړندو د کرکټ ټیم سره لوبه کوونکي په سترګو مازوره نصرالله وایي ارمان لري چې په مومندو کې د ړندو د حقونو لپاره کار وکړي. دی وایي د پېښور پوهنتون نه څوارلسم کړی دی او اوس ایم اے کوي. دا چې نصرالله نور په ژوند کې څه ارمانونه لري شانواز ترکزی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
دا محمد جنسی وسیدونکو په دواړو سترګو مازور نصر الله مومن چې دا سات د پیښور پوهنتون نه ایم ای کوي وای چې هغه خواهش لري چې د مازورانو د حقونو لپاره کار وکړي.
تاسو به اوریدلی هیلن کلر والا ډیر راځي ته مخامخ راغلی و ټولې دنیا ته چې هغه کمی کمی کردګي نو اوبرا هوال پاس چې کم دی بریل هغه کې ما سبق وویل میډل پوري به هم لسم چې کم دی ما به ریکارډینګ کوم خو مونږ ته یو کیسټ به ملاویدل ما د ټیپ نه سټډي کولا به فرست او سیکنډ هم ما دسی یو کور لیکچر به می ریکارډ کوو داغه نه بعد به سکرین ریډر ته وای جاز سافټویر دی او لیپ ټاپ کی ما انسټال کو واغه نه به ما به بک سکین کول او یا به می ریکارډینګ کوم ما شان لیپ ټاپ ته به می کاپی کوو خپل سټډی می جاری ساتله.
نصر الله وای چې هغه د پیښور د سترګو د مازورانو دی سکول نه سبق وایل او ورستوې د استادې د تعلیم په شمول فنی تعلیم هم حاصل کړي دي.
ما سی ټی کړي دا بی ایډ کړي دي ماستر چې کوم دی فاینل روان دی په اسلامیات کې پولیټیکل ساينس او اسلامیات کمبینیشن او په بی اے کې او دی سره سره ما قرانیت کړي دي یو بل ډیپلومې حاصل کړي ټلیفون اپریټر او ایم ایس افیس چې کوم د کمپیوټر.
نصر الله په اول وار د پیښور لړخه د کراچۍ د ړندو د کرکټ ټیم سره لوبه کړي او وروستوی بیا په نړیوال کرکټ لوبه کې هم برخه اخیستی و.
زمونږ ټیم ناغتت لو کراچۍ ته کې پی کې والا نو ما وی یار زم در سره زم هغه پنځل لشپارس کې داړن کې بوت لمه خو هغه به قدرتۍ دو درې کسب کې بیمار شو اسی ما ته ضرورت شو نو زی په پیله میچ کې چې کلا دن نکلم نو ولته مونږ لوبه وکړه نو په پیله میچ کې ما سلور کو پنځه کې لاړن رن وکړل نیپال خلاف ما یو سیریز لوبه ولې دی بالینګ ویب کې کړم خو هغه مونږ ډیر په غټ مارجن سبا غټو په اوپننګ باندې مونږ میچ زمونږه یو دوه بیټسمن به وته د اخیری پور بیسته ولاړ می شم دسی وګټو.
نصر الله ته دا سات سرکاري نوکری هم ورکړل شوی.
نوکری خو نن سبا په ای پی ای افیس کې دا ای پی ای اپر مومن هغه سره په ټلیفون اپریټر باندې جاب کوم.
درویش کلن نصر الله د ملګری سره په سوشل میډیا لکه فیسبوک او اسکایپ باندې خبرې هم کوي او په شخصي موبایل فون ورته میسجونه هم لیکي خو په موبایل فون او په لیپ ټاپ کې د ټکو لیکلو سره غږ وستون کې سافټویر اچولې دي چې وای نوې ټکنالوژي ورته هر څه آسان کړی دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې درته ونیس پروګرام سروي او جمهوریت هم لرو. په سروي خبرونه کې سعدنیا سعد الله خان ملمنه ده چې د گاډو د زغل د یو ټیم فارمولا 1 غړي هم ده او اوس په پیښور کې د ورځې 3:30 بجې کېدونکو د ګلای آسنه بلند خبرونه وورو.
دا پیخور پولیسو د سکولونو امنیت په حق لا پاسم ډول ګامونو نو پروتوکول په تور د وسو نه زیاتو تعلیمي ادارو پر مشرانو مقدمه درج کړی دي. دا پیخور اس اس پی اپریشن عباس مجید خان مروت نن له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې په ټولو صوبه کې شاوخوا 35,000 تعلیمي ادارې دي او د پولیسو شمیره 18,000 ده. دا ممکن نه ده چې د ټولو تعلیمي ادارو ته امنیت ورکړي. خو د خبر پختونخوا د پرایمری سکولون د استادانو اتحادیه مشر ملک خالد وای چې د ګام سره په سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې دي. د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو څخه د بیکورکل شوو کسانو د بحالۍ او امنیت لپاره 100 روپۍ مختص کړي دي. دا خبره پرون د سیفران چارواکو د مولوي جمال الدین په مشرۍ کې شبې غونډې ته وکړه. نن په کوټه کې د پاکستاني ملیشو له مرکزي دفتره رسنو ته په خبره شوې خبر پاڼه کې دا شوې چې د دوی سرتیرو د سوبې د مستونګ په تودو سیمه کې 15 وسلوال وژلې دي. وسلوال په دې اړه لاس نه دی ویلي. د کراچۍ رینجرو په یو کاروای کې د لیاري ګینګ وار مشر از وزیر بلوچ نیولې دي. نن سهار د رینجرز واک بیان په یو مختصر بیان کې ویلي چې وزیر بلوچ کراچۍ ته د ننوتو پر وخت د یوې هدفي کاروای پر مهال ونیول شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزورې شوې ده. د کمیشن بیان د رفیع الله بیدار پرونه وخت مشال اړیتو ویل د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې په 2003 کال کې په سویلي اوسیتیا کې د وسلوالې جګړې پر مهال د بمبینه جنگي جرمونو په حق لري اسناد د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت ته ورکړي دي. او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خامنه المسی وای چې د حق پریکړې په مخالفت کې بغاغ پورته کړی چې د کارپوهانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوي کړی دی.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شو دی د 19 خبرونه سروې په نننې خبرونه کې سانیا سعد الله خان ملمنه ده او د دې خبرونه قربلا ملیحا امیر زاده ده. راځي چې ورته غوښ شو.
چد باغ سبے پست تر قامت پشتنے فقامت سرے ندی سدی.
السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروګرام کې درته زمری حمیر زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروګرام کې را سره له اسلام آباد سانیا سعد الله خان ملمنه ده. سانیا د فارمولا 1 نومي گاډو د زغل لوبو په یو ټیم کې انجنیر پاتې شوې ده. هغه له پاکستان اولنې جینې ده چې په برېټانیا کې د گاډو د ریسینګ په یو ډلې کې انجنیری کړې ده. سانیا په موټر سپورت انجنیرینګ کې هم ستکړی ترلاسه کړې دي. نن سبا په ایرو سپیس انجنیرینګ کې پی ایچ ڈی کوي. په نننی پروګرام کې لاسانی سره خبرې کوو. تاسو ته ستړي مشه وایو په پروګرام کې.
السلام علیکم علیها.
وعلیکم السلام. سانیا مونږ ډیر خوشاله یو چې نن مونږ سره یو داسې پښتنه جینې ده چې د فارمولا 1 انجینیرینګ تجربه په لاس کې ده.
تاسو ډیره مهرباني چې تاسو
اول خورا چی دا خیبر پختونخوا دا کمی سیمی سرا دا کمی علاقے سرا ستاسو تعلق دے.
تمہارا
تعلق دا چار سدی نے دے. تعلیم چرتے نہ حاصل کرے دے لکا دا شروعات نواخ لبے انجینئرنگ او اعلی تعلیم ٹول ہر سرا
شروعات خو کراچی نو او بیا اسلام آباد تاسے ایس ایس سی پورے او بیا ماتا راسے سکولرشپ ملاو شوی او نظر بیا یو کے تلیو مخفل بیچلرز اور ماسترز ما یو کے نے دی اور نن سبا واپس پاکستان ترا غلیا مار دل تخفل پی ایچ ڈی کام انجینئرنگ کے
وڑو کوالی نچے ساسو کم سی سر شوق پاتے شوی دے آغا دے دا گاڑوز غلو بے یا ریسنگ چوی کا نا کار ریسنگ او بیا فارمولا 1 یا خاص قسم لو بے دینو آغی تاسو پام څنګه لاړو او دا ستاسو د ماشوموالي خوبو کو څنګه تاسو دغه زیته څنګه ورسیده؟
جی دا چې دا د ګاډي لوبه چې دا دا دوی یو چمپیئن شپ دی، د هغې نوم فارمولا ون دی. نو د دې ریس چې دا اکثر ټی وی باندې هم راځي. نو زه چې د 12 کال وم نو ما بس ټی وی ما آن کړل او ما دا ریس وکتل او بس زما شوق مو بیا ما ویل چې نه زه خو غواړم چې زه دې کې یو انجینئر یم، ډرایور نه، ویل چې زه به انجینئر یم چې دا ګاډي څنګه جوړیږي، دی څنګه ریس کوي.
ثانیه کو کتل شي کنه اکثر هغه خلک وی چې عام طور باندې دا ویل کیږي چې جینې ته لاس کې ګډې ورکا، لکانو ته په لاس کې ګاډي ورکا، نو بیا یو جینې ګاډي خوخول او دا څنګه لکه ستاسو رونه او غویب ستاسو سره لکه لوبې کولې د غشان ځکه تاسو توجه شو کنه په ټی وی تاسو کتل بس تاسو خوښ شو تیز موټر وی او تاسو خوښ شو دا څه و؟
شکر الحمدلله زما اکچولی دوه مشر رونه دي او زمونږ کور کې بس یو ټی وی او ټول وخت ټی وی و یا کرکټ باندې و یا د ګاډي پروګرام باندې و یا داسې څه شی باندې و. نو بس ما سره ګډې و لاس کې و ټی وی باندې و دا نو بیا زما هم بیا شوق جوړ شو ما به هم بیا کتل.
صحیح تاسو به کتل مسنیا اوریدونکي خو به اوریدل غواړي بیا داسې جینکه به هم وی چې هغه به هم وی چې آفرین دې شي د دې پښتنې جینې چې هغه داسې په برتانیې پورې لاړه او فارمولا 1 انجینیرینګ په لاس کې دایي تجربه را لنو. هغه به څنګه تاسو تشویقوي، څنګه تاسو دا هر څه وکړل، تاسو خپل هغه سفر وایي، کوم مشکلات تاسو لیدل؟
ما خو اول ویل چې اوکې زما دا مقصد دی چې زه به دا فارمولا 1 کې به کار کوم، زه به انجینیر جوړم جوړېږم. نو ما ول ویل اوکے زه د 12 کال یم، نو په ډے ټایم زه سکول شم، نو آی ټیک شو زه به دا کوم چې خپل میټرک اور ایف ایس سی کې به داسې د ساینس والا سبجیکټس به واخلم اور پری انجینئرنګ به وکم. انٹرنیٹ باندې ما دا کتل چې اوکے دا چې نن سبا دا فارمولا 1 کې چې کوم انجینئر دي دری سب بیک گراؤنڈ دی کم کم سبجیکٹس واغست. ما به دا کتل چې ټول یا میکینیکل یا داسې ایروسپیس انجینئرز وو. زما خو ایروسپیس داسې خوښ مو اول نه جهازونه، نو ما ویل چې ټیک شو دا زما خو زه به دی کې وکم. یا ما وکتل چې ښه پاکستان کې داسې څه یونیورسټی شته چې ایروسپیس انجینئرنګ چې زه هلته نه ایروسپیس انجینئرنګ کولی شم. نو اے ټایم کې یو اور سال پور کې خو هغه زمانه کې هغې ویل چې یا دا صرف د ایئر فورس دی او مونږ به هر قال اتا داسه سیویلینز به اخلو صرف الکان به اخلو. ما روړ چې دی هغه ول نه خیر دی بهر موګرا چې داسه برتانیا کې داسه څخه بهر زیونه کې داسه څه یونیورسټی شته یا نشته. ما ویل اف کورس سایډ دی الته خوش نه ویل بس اپلای کا. بیا زما پلار ته پته او چلې دل چې میرے دور خدا کوي هغه ویل چې ته خو به بهر نه ځې. نه ما ویل ولې نه. هغه ویل ګره اول خو ډېر ګران دی، ما سره پیسې نشته. اور بیا دویم دی دا ویل چې ته دې عمر کې یوازې به هلته سبق وایې دا به ته څنګه کې. اور دریم دا چې د هغې ارمان وو چې زه به ډاکټر جوړېږم چې ما وویل چې نه ما ته انجینئرنګ کول دي. نه هغه ویل نه ته به نه ځې. نو ما مور هم وویل چې نه. بیا دا شو چې زما ډېر ښه ایس ایس سی کې مارکس راغلي وو نو د یونیورسټي په طرف ما ته سکالرشپ ملاو شوی وو. نو ما بیا خپل مور پلار ته وویل چې وکړه اوس ګران دی خو بیا هم ما سره سکالرشپ شته. ما پلار وکتل چې زه سیریس یم او دا سکالرشپ هم ملاو شوی دی. نو هغه ویل ټیک شو
تاسو ته وظیفه ملاو شوه، سکالرشپ ملاو شوه، سره یو بنیاد کې ښودل شو چې تاسو خپل مور پلار کانه کین پس بیا تاسو ولته لاړې. التم څنګه وکړل یو جدا وطن پردی وطن نوی ماحول اغم تاسو اغه کې څنګه ځان ایڈجسٹ کو، التم ځان څنګه برابر کو، ځان مادت څنګه کو؟
اغه دا خو چې ما سره ما دوه درې ډیر ښه ملګری مې زر جوړ کړل او دا چې ما ته پته و چې ما سره خو پیسې هم نه وای. نو ما خو بیا پارټ ټایم جاب شروع کړل او ما به یونیورسټی ته وتلل او بیا هغې نه پس ما هفته کې به شل ګھنٹے کار کوم.
تاسو به څه کار کوئ؟
کیا سٹی داسې ریسٹورانټ کې ما به لوښي وینځل. پنځه شپږ میاشتې لپاره ما به د سینما فرش په صفا کول. ما ته یاد دی هغه ما دپاره ډېر ګران و ځکه چې هغه ما به دوالته 15 بجې وچلم او 8 بجې سحر پورې به ما فرش په صفا کول او نه پس 9 بجې سحر زما کلاسز به شروع شو.
هم دا تاسو مهنه ته چې تاسو دې ځای ته رسیدې یو اوریدونکو ته وار ورکو چې تاسو نه څه سوال لري.
السلام علیکم زادې لسین تورای د کور میډیم سینا مو پښتنه دا دې چې څو جو هو دوی نه دي شو بیت دا روغ لا انجینیر ته نه انجینیر ولا نه نن سبا وخت کې شروع مصرف رسی انرژي دا شګیت څنګه روغره مو څور ته خواخه کدی چې خپل خواخه
څه خو دوی خپلم بیان کړه او ابزې اورې بیا تاسو تشریکم دوی وی چې دا شوبه د دوی خپل خواخه و مور پلاری غوختل چې دوی ډاکټری او کی خو بیا دوی وظیفه حاصل کړه او خ نمبر واغستینو د ماشوم والد شوک په بنیاد دوی دغه شوبه ځانته خواخه کړه او بیا تاسو یو بل پوښتنه وکړه چې څومره مصرف پر راضی یا څومره پیسې پر راضی نو د دې ته پوس په دسانیانو کو
کافی او زما scholarship او نو بیا چې څه پیسې خرڅویو هغه خو ما سره ما ته شي دوه scholarships ملاو شو یو خو یونیورسيټ طرف نه او بیا یو کال پس ما ډیر ښه نمبر راغلیو نو یو بل ځای نه ما ته بیا یو دویم scholarship هم ملاو شو.
څنګه بیا تاسو ته موقع ملاو شو تاسو د خپل چې کوم ارمان او فارمولا 1 کې کار کول هغه څنګه پوره شو اخر کار؟
نو ما چې بیا خپل یونیورسيټي کې خپل پروفیسور د هي سره خبرې کول چې ما زدا خو زما ارمان دی نه ویل چې سنیا دا ټیک دی دا سره چې څه تعلیم دی دا سره چې څه نالج دی هغه تھیوري دی چې څه دا سره څه دا چې پریکټیکل ایکسپیرینس ته جو به نشته دی شي کې نو هغه تاسو په کار دی چې ته خپل سی وی باندې لیکلی شي نو ما ویل زه به دا څنګه کوم نو ویل بس دا دی چې څه داسې ورکوټ دی شانت کې ټیم ته لاړ شه او هغوی ته ووایه چې ته به مفت لپاره به کار وکړې نو بیا دا کول چې ویک ډیز باندې ما به بیا جاب او دا سبق مې ویل ویکینډ باندې به ما به بیا ټیم سره مفت کار مې کول نو مفت په دې وجه چې زما داسې څه پیرینس نه اول نو هغه بس ویل چې ټیک شو تاسو مې سره کار کولی شي
خو دا کار څه لګو ریدون کو ته وایې
اول خو ما ټول نه جونیئر کار شروع کړل او هغه د مستری کار او زه خو ډیر زیات خوشاله وم چې زه دا ورډ کوچ شانت کې ټیم کې اوس د مستری کار کوم نو ما بیا چې خپل مور ته ویل هغه ویل څه زما لور بهر برتانیا ته تللی تا او هغه اوس مستری کار کوي نو ما ایته وایي چې نه دا بس په دې وجه دی چې زه څه زده کوم بیا چې زه د ګارې څه شی کمپیوټر باندې ډیزاین کوم نو ما ته ایٹ لیسٹ پریکٹیکلی ما ته پته دی چې دا شی څنګه کار کوي ما لګ د جونیئر انجینئر کار کول او بیا داسې نو بیا بس ما ماسترز بیا ختم شو پاکستان کې داسې دوه درې کاله دپاره وم او ما جاب کول او ما ویل چې نه دا سینه کیږي چې زما دا دومره کال د پاره زما دا ارمان او ما سبق هم ویلیو زما سکالرشپ سمو شو ما دومره کار هم کړو یو زو بیا هم ګورم کې دې شي یو بل ځل واپس لاړشم
نو بیا تاسو واپس لاړې کنه او تاسو الته مودته رکړنو اخر کار تاسو ته دا جاب ملاو شو تم نه
نیمه میاشتې پس ما ته جاب افر ملاو شو
یو اوریدونکو ته ورزو عمران ملنګ رو تاسو ټلیفون کړی دی د ملمنه نه څه پوښتنه لري
ملي اخر اول خدتان ډیر مننه کو صدا شي پښتني خیان دي متر اور اولي مور نسولونه کو تان مننه کوم ملمنه نه مننه کوم تاسو پوښ کوم دا د دې لپاره یو خبره وکړه سما به خپل تعلیم د پاره کنه خپل مزدوري کولا بیا به می تعلیم سر تر سوالو کنه د کور مور پلار ورنه خبر و خیان دي ودونه ورنه خبر و چې آی ما خور تلی دا دندنه دومره خرچه نشم پر کولای ما زور از د تعلیم د پاره مزدوري کوي
هغه ته پته نه و چې ما ودا جاب کال اگی مانے بٹ ار ہفتے بٹ پوس کال چھ پیسے پکار تھی ٹکی او ماما وز ویل او او جی ما سر پیسے شتا او ز ٹکیم او ما ب پپتا دا
تاس پپتا دا
چھ مات پتا او چھ زما مور پلاٹ تہ پپتا او ناگی ب دیر زیات خپ شوی و
نور جی نہ کو تہ وتا س سوائے اگوی دے میدان ترات لیشی
او جی ضرور بسا دے چھ ساسو ارمان دے تاسو د څوم تاسو ارمان دي تاسو هغه کولی شئ بس مهنت وکړ دي او بس بی پریپیر چې تاسو به بیا شپې پورې وکړ وکړ بیا به کامیاب کیږئ
او نن سبا چې تاسو پاکستان ته تللی نو اوس کوي او د راتلونکو لپاره تاسو څه پلان دي
نن سبا خو زما یو بل ارمان مو چې پی ایچ ڈی وکم نو ماته دا سه اکچولی پاکستان کې ډېر ښه موقع ملاو شوی او نو نن سبا دلته ایروسپیس کې پی ایچ ڈی کوم دلته یونیورسٹی دی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی ان شاء اللہ ہوپفلی زه پاکستان لپاره هم څه کولی شم. ارمان دا دی چې ان فیوچر زه خو دا ایروسپیس کې بیا یو لیکچرر داسې جوړ شم اور چې څومره جنکې دي هغې ته وایم چې نه تاسو ایروسپیس انجینئرنگ کولی شئ. اوس دا هغه پاکستان نه دی چې زه د اتلس کال وم اور دا چې بس صرف الکان ایروسپیس کالشی نہ اس جنکے ہم کالشی ابھی تو جابس ملا ہوئے گی ابھی تو جاب پریفرنس اسکالرشپس ملا ہوئے گی صرف ہر نہ پاکستان کے دن نہ ہو.
سنیا ساسو سر خبر ڈیر خوند کو ساسو نہ ڈیر من نہ کو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وینئ. نن موږ سره د اسلام آباد ثانیا سعد الله خان میلمنه و. موږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان. سروې خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیزې خبرونې د جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د چین پاکستان اقتصادي لارې په اړه باس غزو. په نننۍ خبرونه کې مو د دې لویې پروژې په اړه د بلوچستان له سیاستوالانو سره خبرې کړې دي. د پښتنو او د پاکستان ځینو نورو ګوندونو سیاستوالانو په څیر بلوچ سیاستوالان هم د دې لار په اړه ځینې اندېښنې او پوښتنې لري چې په خبرونه کې به واره. د جمهوریت خبرونه کوربا پامیر ساحل دی.
د پاکستان نورو ګوندونو په څیر بلوچ ملتپاله ګوندونه د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه څه دریځ لري؟ بلوچ سیاستوالان ولې ویره لري چې دوی به په اقلیت ور بدل کړل شي؟ د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه د بلوچ سیاستوالانو غوښتنې څه دي؟ دوی د گوادر بندر په اړه څه نظر او دریځ لري؟ بلوچستان د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره څه ډول هلې ځلې کوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو بلوچ ملتپاله سیاستپالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې مدرته روښانه کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار یا کاشغر گوادر اقتصادي لار څه معنی لري. تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د پاکستان پلانونو او پرمختیا وزارت پر خپل وپاڼه یو برخه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې ته ځانګړې کړې ده او په بیلابیلو لیکلو کې ویلي دي چې د دې لار له بشپړېدو سره به په پاکستان کې اقتصادي او مالي هلې ځلې زیاتې شي او د هیواد ګڼو برخو ته به ګټه ورسي. وپاڼه وایي دا د شپږ څلوېښت عربه امریکایي ډالرو پراخه پروژه ده چې پکې چین او چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پانګونه کوي. تاسې واوریدل چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه له دې حکومتي نظر سره موافق دي چې د چین پاکستان اقتصادي لار یوه پراخه پروژه ده چې تر مخه یې چین او چینایي کمپنۍ په پاکستان کې پانګونه کوي چې له کبله به یې په هغه هیواد کې نه یوازې انفراسټرکچر جوړ شي بلکې ګڼو خلکو ته به کاري موقع هم برابر شي. په پاکستان کې البته اصلي اختلاف پر دې خبره دی چې اکثر لوی ګوندونه پر واکمن مسلم لیگ نون تور پورې کوي چې دا لار یې له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. د پاکستان وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي او وایي لارې یې له اصلي پروژې سره سمه ساتلې ده. خو اوریدونکو تاسې په تېره خپرونه کې د پاکستان پیپلز ګوند یوه سیاستوال او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه خبره واورېده چې ویل یې پخواني ولسمشر آصف علي زرداري له چین سره د دې پروژې په اړه تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې تر مخه به یې دالار له پښتونخوا تېرېده.
موږ په 2012 زیږیز کال کې له چین سره مفاهمتي لیک لاسلیک کړ. په هغه وخت کې پخواني ولسمشر زرداري صاحب د چین شاوخوا نه سفرونه وکړل. د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې اصلي لار د غربي لار ده چې له گوادر به پیلېږي ژوب ته به ځي، بیا له ډېره اسماعیل خان به خیبر پښتونخوا ته داخلیږي او بیا به د ورېښمو له لویې لار تر چینه رسي. نو دا لار د نورو هغو پرته شاوخوا 200 کیلومتره لنډه ده. لارې خو ډېرې دي، لکه له گوادره تر رتو ډیرو، بیا سکر او له سکره بیا پر نوې جوړېدونکې موټر وې تلونکې لار، بله له کراچۍ او حیدرآباد تېرېدونکې لار هم کېدای شي. نو لارې ډېرې دي خو د هغوی فاصلې یا اوږدوالی زیات دی. غربي لار تر ټولو لنډه هغه ده او دا د پښتنو او بلوچستان له سیمو تېرېږي. نو که دا لار جوړه شي نو ورسره سیمې به آباد شي او ورسره به نه یوازې په لکونو خلکو ته کار پیدا شي، بلکې ورسره جوړیدونکو اقتصادي زونونو به پاکستان له افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ جوګه کی.
اوریدونکو نن په خبرونه کې د عباس نور وغځو او بلوچ ملتپال سیاستوالانو به دا معلومه کړو چې دوی د اقتصادي لار په اړه څه دریځ لري. د نېشنل پارټي یو مشر او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې مشر اختر مینګل دواړه وایي چې دوی د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژې په حق کې دي، خو په دې اړه اندېښنې او پوښتنې لري. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر مینګل د جنوري په پیل کې په اسلام آباد کې وټول ګوندیزه غونډه جوړه کړې وه. دی وایي په ټول ګوندیزه غونډه کې هم دا پوښتنې وړاندې کړې چې کله د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي کېږي نو د دې به بلوچستان ته څه ګټه رسي او د بلوچستان او بلوچستان به پکې څومره ونډه وي.
لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 ارب امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان برخه څومره ده؟ ځکه چې بیل غوادر او بلوچستان د لار نامکمل ده. د دې پانګونی په بلوچستان کې د لګولو په اړه مشته هیڅ کس واضح انځور نشي. دوما کله چې دا لار جوړ شي او کار پیل کړي نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د غوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکې پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي. درېیمه، حکومت له اوسه وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکوونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکوونکو او کارګرانو ورتک سلسله پیل سي، نو که دا قانون سازي ونه سي چې له بهره بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نه سي جوړېدلی، نو د بلوچستان اصلي اوسېدونکي به اقلیت اور بدل کلسی
اختر منگل تورت دریج د نیشنل پارٹی سیاستوالو د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ هم دی. د څلور نقطې یادوي چې پکې غوښتنې او پوښتنې شامل دي.
زموږ پالیسی روښانه ده. حاصل خان بزنجو صاحب په دوه ټول ګوندیزو غونډو کې بیان ورکړی، زموږ دریځ دا دی چې د چین پاکستان اقتصادي لار پلویان خو د بلوس یا بلوچستاني په توګه خپل تحفظات لرو. لومړی او تر ټولو لوی اندېښنه مو دا ده چې پاکستان به څنګه په بلوچستان کې زموږ د آبادۍ د تناسب د کمیدو مخه نیسي. دویم، زموږ غوښتنه دا چې د گوادر بندر واک باید بلوچستان ته وسپارل شي. دریم، په بلوچستان کې باید خلک او بشري منابع پرمختګ وویني، انفراستراکچر باید جوړ کړل شي. او بل دا چې د دې پروژې له کبله چې په بلوچستان کې څومره ګټه پیدا کیږي په هغه کې باید د بلوچستانو څومره برخه وي. همداراز په بلوچستان کې چې څومره سرمایه لګول کیږي یا پانګونه کیږي په هغه کې به زموږ څه ونډه وي.
له اختر منګل مې پوښتنه وکړه چې آیا ثبوت لري یا داسې ورته په عمل کې ښکاره شوي چې د بلوچستان اصلي اوسیدونکي په اقلیت بدلیږي. دی وایي یوازې دا نه، بلکې په گوادر کې د امنیت نوی نظام لګول شوی چې د خلکو آزادي یې سلب کړې ده.
گوادر سټي کې جو لوګ هن کې لپاره باقاعده نئے آی ڈی کارڈ بنانے کے جو احکامات جاری ہو رہے ہیں.
د گوادر شار اوسیدونکو د نوو شناخت کارډونو جوړولو ویل سوی دي. د دې معنی دا ده چې د گوادر شار له اوسیدونکو پرته هغه سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نسی ورداخلېدلی. د دې سره د گوادر پر پوله شاوخوا 1450 امنیتي پوستې جوړول کېږي او سره د تلاشۍ نوې نظام لګول شوی چې شار ته د هر داخلیدونکو کس تلاشي اخیستل کېږي.
ډاکټر مالک بلوچ هم دا غنی چې بلوچستان ته وار لمخه لکونه بهرنیان ورغلی او رجستر شوی دي چې پر ځای بلوچستانو یې فشار راوستي دي.
د بلوچستانو آبادی کم ده، دلته چې وار لمخه غن کډوال لغلی نو پر موږ فشار زیات شوی. دلته 15 یا 16 لک بهرنیان رجستر شوی دي چې د بلوچستانو آبادی اغیزمنه کړي. اوس چې د چین پاکستان اقتصادي لار لکبل بدل ته لکونه خلک راځي نو موږ به په اقلیت بدل شو. هغه پرمختګ چې ولسته ګټه نه رسي دا ډول پرمختګ خو په نړۍ کې هیڅ نه لیدل کیږي. پرمختګ خو د وسیمې د اصلي اوسیدونکو لپاره وي کنه.
اختر منګل وایي دای د اقتصادي لار زد نه دی. دی وایي د پاکستان د ناسمو پالیسي او تګلارو لکبله بلوچستان له لسیزو راهیسې له خپلو حقونو بې برخې دی. د اختر منګل په خبره بلوچانو چې کله هم د خپل حق غوښتنه کړې ده نو پر ضد یې پاکستان پوځي عملیات کړي دي چې له کبله یې معامله تر دې حد رسېدلې ده چې اوس له بلوچستانه د ازادۍ غږ پورته کیږي.
بلوچستان می آج جو وہ آگ بڑک اٹھی ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟
په بلوچستان کې د لګیدلې اور څه لاملو نه دي. تاسو بلوچستان له خپلو حکومتونو بے برخې کړل. په 1953 کال کې له بلوچستانه پیدا شوی ګیس د بلوچستان د کور نغریو ته ونه رسید. خو د هیواد د نورو برخو تر بټیو ورسید او چې کله بلوسانو د خپل حکومت لپاره आवाज پورته کړ نو تای پر ضد 15 پوزي عملیات وکړل. نو د مسلو د هواری پر ځای پاکستان تر عملیات ورسته په سينور عملیات کول او بلوچستاني د ته اړ کړل چې د پاکستان د بیلدو حڅ پایل کړي. په کار داول چې اول د بلوچستانو ګلی او ردول سوی وای د هغه مسلې اور هواری کړل سوی وای او بیا د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې لپاره هلي ځلې سوی وای.
پرانی گریویز کو جو ختم کر کے اس منصوبے کے لیے پھر جو ایک راہ ہموار کی جاتی
ہے. اردن کو د چین پاکستان اقتصادی لار پنجاب ته داړولو موضوع چ پیدا شو نو د خیبر پختونخوا او بلوچستان پختون میشت سیمو ملت پال عوامي نېشنل او پختونخوا ملي عوامي ګوندونو یې پر ضد اقدامات پیل کړل. تر دې وروسته د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف هم پر وفاقي حکومت د لار بدلولو تور پورې کړ. ل اختر منګل می پختنه وکړه چې دوی د څه د پاسه یو کال راهیسی آیا غلی ول کنه غږی ناوریدل کېده. منګل وای دوی هیڅ کله غلی ندی پاتې شوی او ټوله لارې چارې پکار راوستی دي.
هم خاموش نه رہے. جو پلیٹ فارم ہمیں دستیاب تھے ان پلیٹ فارم پہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا.
موږ غلی نه یو پاتې چې څومره لارې را سره وي پر هغه مو کار وکړ. احتجاج هم وکړ. د 2015 کال د مئی پر 28 مو په سوی ډولکندې غونډه کې هم موږ خپل دریض بیان کړ. د تیر کال د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې مو هم خپل خبره وکړه. موږ هر ځای دا وویل چې زموږ مسله د سړک یا لار جوړولو نه ده. زموږ مسله پر خپل خاوري د خپل اختیار او وخت ته تر هغه چې د بلوچستان پر خاوره د بلوچستان د اوسیدونکو واکمنۍ حق نه منل کېږي پر خپل وسایلو د واک حق نه تسلیمېږي نو موږ د هیڅ داسې پروژې یا منصوبې ملاتړ نسو کولای. د مئی پر 28 په ټولګوندي غونډه کې چې موږ دا دریز وړاندې کړ نو وزیر اعظم نواز شریف راته ډاډ راکړ چې د بلوچستان د ګلو او غشتونو په اړه به ژر یو ټولګوندي غونډه جوړوي. خدا کار ترننه ونسو
جلد ہی ایک اے پی سی بلائی جائے گی جو آج دن تک نہیں بلائی.
د پاکستان قانون لپلوا لوی لارې بندرونه او هوایی ډګرونه د وفاق تر واک لاندې وي. نو دا غوښتنه کول چې دوی ته د گوادر بندر واک وسپارل شي یا نه قانون غوښتنه نه ده. د نېشنل پارټي سیاستوال او د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وای کده کراچۍ بندر واک یوې ادارې یا ټرست ته سپارل کېدای شي نو د گوادر بندر واک ولې بلوچستان ته نشي ورکول کېدای؟
هو دا سمه ده چې د بندرونو او سمندري ترانسپورت واک له وفاقي حکومت سره وي، خو دا هم ده چې د کراچۍ بندر چارې یو اداره یا ټرست چلوي. نو موږ خو یو صوبه یو. د پاکستان د رقبې 3.5% موږ جوړو چې ټرست ته د کراچۍ بندر واک سپارل کېدای شي. نو موږ دا ګڼو چې د گوادر بندر واک باید موږ ته راکړي.
که خبره د واک او اختیار وي نو آیا د بلوچستان نور بلوچ ګوندونه هم لمنګل او مالک بلوچ سره هم نظر دي او که څنګه؟ آیا بلوچستان په ټولیزه توګه پر خپل خاورې او وسایلو خپل کنټرول غواړي او کنه؟ د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل زیاتوي ټول بلوچستان غواړي چې پر خپل خاورې خپل اختیار وي، خو ځنې یې غوښتنه کوي او ځنې ډاریږي.
کوئی بدبختی ہوگا جو وہ نہ چاہے گا کہ جی میرے وسائل میرے ہاتھوں. ہغه بدبخت بھی چې دا نه غواړي چې زما وسایل دې زما پلاس کې نه وي. یوازینی فرق دا دی چې ځینې خلک به لویر خپل خبره کوي، ځینې د ویری لقبل په زړه کې ساتي. خو په بلوچستان کې هیڅ څوک داسې نسته چې دا خبره نه مني چې د خپل خاوري او وسایلو اختیار دې ورسره نه وي. د پاکستان د کالونیالیزم یا شکیلاک او زبېښاک نظام داسې دی چې تا له حق هم به برخې کوي او تورنوی هم تا. په دې روسي کې ما په اسلام آباد کې یو دلچسپ حالت ولیدې. زور باندې ډیر خوشاله سوم. دا سیده چې په خوا به د ملت پالنې تور په مش او وړو سبو لکه بلوچستان او سند پورې کېده، خو دا شکاري چې ملت پالان مش نه یو بلکې تر ټولو لوی ملت پاله پنجاب خپل دی.
پنجاب هم سے سب سے بڑا کمپرس بن کے اوپر کے سامنے آ رہا ہے.
اردن کو د جمهوریت پر نه خبرونه کې مواور دل چې د بلوچستان دو لوی بلوچ ملت پال غوندونه وای دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې پلویان دي او دا یو بارزښت او غټوره پروژه بولی خو ځنې اندېښنې غوښتنې او پښتنې لري. لکه د پاکستان حکومت باید دا باور کړي چې د دې پروژې پر وخت چې له بهر بلوچستان ته کارکونکو ورځي نو باید هغوی د شناختی کارت جوړولو او ووټ ورکولو حق ونه لري. دویم د پاکستان حکومت دی بلوچستان ته پر خپل خاوره او وسایلو ټول کنټرول ورکړي. اول دا چې باید د پاکستان حکومت دا واضح کړي چې لدې پروژې به بلوچستان ته څه ډول ګټه رسیږي. دا ونننې خبرونه پراتونکو خبرونه کې به واوري چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې اقتصادي ارزښت څه دی او آیا دا رښتیا هم هومره ګټوره ده لکه دا وایي چې کیږي او که څنګه. پراتونکو ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیډټ کالج چرته لاړه
د دې خلاف منګه تر پاسیدل پکار
دي موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار عالم مومن دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ